یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. سات د غرمې 12 بجې دی. د خبرونه مو خبری خبرونه ده. تر یوې بجې به په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه خبرو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ولې فکر کوي چې طالبان سولې ته رښتینی تعهد نه لري. نن د سه‌شنبې ورځ ده. د دلوي 14مه نېټه ده. د 1390 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابر ده. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سره درسره ده.
مړی ته ځینو خبرونو سرټکی ټاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ او امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه‌شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل سویو کمشنرانو لومړنی رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
خب اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
دی وای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل سوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشیان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به ورسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وسی. دغه نوی کمیشنران د ولسمشر لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر ازل کېدو وروسته معرفي سول. له یو اتیا کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي سوي وو، دولس تنه د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو لپاره وټاکل سول. د دوشنبې په ورځ نوی کمیشنرانو په ارګ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکي کانفرانس سولې پروسې او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ. اعلامیه زیاتوي چې د اروپای ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونه داس محل سوي چې افغان ولسمشر په یو وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نور کسان وټاکل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن سه‌شنبه د کرکټ 500 اووره لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل سوی ده. د افغانستان دغه لوبه د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغې لوبې ته په بشپړه چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه 500 اووره سیالۍ کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندوستان کې په دیرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان میاشت کې. دا غوښته ده فارم پر آمدګی نیول شوی ده.
افغانستان په هند کې د دې 500 اووره لوبو په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه یې 2 لوبې کړي. یوه یې افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. تاسیس مجرغ له ازادي راډیو او ریا وسم یو څو نړیوال خبرونه. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واوریدل. جمهور غشتونکو سناتور مارکو روبیو تر جلسی ورسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کوم نوې خبرې وانه وریده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپل بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچی د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچی د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې ژوند کاوه. د سعودي حکومت د خاشقچی په قتل کې د ولی عهد محمد بن سلمان لاس لرل رد کړی دی. چین با دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 1.5% زیات کړي. د بودیجې په اړه د یوې نوي راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 178 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور سو. د چین پر دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه د هیواد خپل وسلوال پوځ مدرنیزه کوي، عصري کوي او په خفاش جنگی جت الوتکو تحت البحریو او سیټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال 1.5% کښته پورته کیږي. او یو اروپایی څیړونکي ډله وایي په ایدز اخته یو برتانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانت وروسته له دې وژونکې ناروغۍ ژغورل سوی دی. که دا قضیه چې پرون په نیچر خپرونه کې خپره سوه تصدیق سي، په تاریخ کې به دویمه پیښه وي چې د ایډز څیړونکي داسې یوې بریا ته رسیږي. څیړونکو د ژغورل سوي کس نوم نه دی په ډاګه کړی، خو همدومره یې ویلي چې له لندن ناروغ په 2003 کال کې په HIV یا ایډز وایروس اخته سوی و. د خبرونو پای. تاسید ازادی رادیو اروی دونکو په پاتو وخت کې تاسو ته پر دې رپورت لرو چې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ولی داسې وایي چې طالبان د سولې خبرو ته په عمل کې متعهد نه دي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې موافقې سره هم په افغانستان کې یو شمېر عسکر ولري. ولسی جرګه په دې اړه څه نظر لري؟
طالبانو په هر وار تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی
په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټونو سربیره په کابل کې د نننیو ورځپاڼو سره مقالې واوري چې پر سولې خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر روانو حالاتو. په دې خبرونه کې دا وريدونکو نظر ستاسو نظر هم خبرو تاثیر د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې مشتخبل پیغامونه راوستوي او د روغتیا اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ویلي چې طالبانو لا هم دا نه ده څرګنده کړي چې د سولې خبرو ته عملي تعهد لري. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ویلي دي چې که طالبان واقعا سولې ته تعهد لري نو د افغانستان له حکومت سره دې مخامخ خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره د ستاینې وړ ده او وی ویل چې په افغانستان کې له طالبانو ورخوا نورې جنگي ډلې هم شته چې د ځپلو لپاره یې باید یو شمېر بهرني عسکر په افغانستان کې حضور ولري. د دې ټولو مسئلو تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن وروستۍ او څرګندونو ته ښکاره اشاره نه کوي، خو وايي امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو صلاحیت لري او که غواړي چې په دې هیواد کې یو شمېر عسکر پاتې شي نو د افغان حکومت سره له موافقې وروسته دا کار هم کیدای شي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په هر وار کوم ژمنې کړې تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان سولې لپاره تبدیله شوې ده او یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري. او امریکا حق لري چې د خپلو ځواکونو لپاره د افغان حکومت سره خبرې وکړي د ځواکونو د ویستلو او یا پاتې کېدو لپاره.
خاغلی خوزن وای چې طالبانو لا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا په عمل کې نه ده ثابته کړې، ځکه د نوموړي په وینا که دغه ډله په رښتیا هم سولې ته ژمنه وي نو له افغان حکومت سره دې مخامخ خبرو ته حاضر شي. نوموړی وایي د طالبانو همدې نه ژمنتیا ته په کتو شاید د امریکا د ملي امنیت سلاکار وروستۍ څرګندونې کړې وي. تازه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور ولري. خاغلی بولټن له سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې پر طالبانو باور نه لري او کچيري له دغه ډلې سره سوله کیږي هم باید یو شمیر امریکایي سرتیری په افغانستان کې حضور ولري څو دا هیواد یو وار بیا د وسلوالو ترهګرو په خوندي امن ځای بدل نشي. نوموړي ویلي چې له ترهګرۍ سره مبارزه د امریکا په لومړیتوبونو کې ده او سپینه ماڼۍ به هیڅکله پر طالبانو په پټو سترګو باور ونه کړي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د مسکو د غونډې په څنډه کې د دغه ډلې د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس رسنیو ته ویلي و چې د ټولې پروسې د تضمین لپاره باید ملګري ملتونه، اسلامي کنفرانس او نور بارسوخه اړخونه دخیل وي. ښاغلی سنګزی همداشان ویلي و چې دوی د مسلمانانو په توګه خپلو ژمنو ته وفادار دي او امریکایان هم باید خپلو کړیو ژمنو ته ثابت پاتې شي. له دې وړاندې هم تیر میلادي میاشت فارن پالیسي ورځپاڼې د طالبانو پر ژمنو باور مه کوئ تر عنوان لاندې په یوه مقاله کې لیکلي وو له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید وربند، د بهرنیو یرغمل شویو کسانو خوشی کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. په مطلب کې همداشان راغلي وو چې په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یوه لویه تېروتنه وي ځکه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه نه د اعتماد وړ ژمنه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي که څه هم دا به له وخت مخکې وي چې د طالبانو پر نیت شک وشي خو د نوموړي په وینا له سولې وروسته هم په دې هیواد کې د یو شمېر بهرنیو سرتیرو حضور د نورو جنګي ډلو د ځپلو په هدف ښه دی. نوموړي
وایي په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې مکمل دا سوله نه وي راغلی تر هغه پورې یو شمېر عسکر دي دوی دلته په افغانستان کې مځکه اوس تاسو معلومه ده یوازې طالب نه ده په افغانستان کې موږ دومره جنګ سالاران لرو چې هغه ډېرې وسلې لري که چېرې دلته طالبان راشي او سوله وشي د هغو ګټې په خطر کې لویږي هغه په هر حال باندې هغه ګډوډي جوړوي نو د هغوی د ګډوډي د مخنیوي لپاره د امریکایانو د یو شمېر عسکرو شتون حتمي ده.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرې رواني دي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو راهیسې رواني دي د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې شوي دي خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک شوی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې پر دریو مسلو باندې معلومات واوریدل. دا چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي چې طالبانو عملا خپل تعهد دی ته نه دی څرګند کړی چې سوله غواړي. دوهم دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. او بل دا چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا پریکړه د ستاینې وړ ده. موږ سره دا اوس په ټلیفون کې په کابل کې د سیاسي چارو یو شنونکی محمد اګل مجاهد صاحب لرو. مجاهد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه. پر دغو دریو مسلو باندې موږ غوښتل چې لنډ لنډ ستاسې نظر واخلو. اول دا چې تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست ته ویندوی د دې خبرې سره څونه موافق یاست چې وایي طالبان سولې ته عملي تعهد نه لري په داسې حال کې چې طالبان د امریکا سره خبرې کوي پر سوله باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو اوریدونکو ته. بدون شک چې نن په ټول افغانستان کې دواړه خواوې په جنگ کې ښکیل دي او عام ولس د افغانستان د سولې تیږي دي او د سولې ته سخت ضرورت لري. که طالبان دي او که په حکومت کې چارواکي دي او که بیرون په سیاستوال او عام ولس دی، بدون شک کې هم شک نشته چې هم په دننه په حکومت کې هم په طالبانو کې یو تعداد مشران او یو تعداد سیاسي کړه شته چې د دوی ګټې په جنگ کې خوندې دي. دوی به جنگ ته لمن وهي او د جنگ طرفدار دي. اما عام ولس او ټول افغانستان، ټول افغانان، حتی په جنگ کې ښکیل طالبان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو کسان، دا ټول د سولې طرفدار دي او موږ ټول افغانان سوله غواړو او هیله مو دا ده چې د سولې مذاکرات په چټکتیا سره مخ ته لاړ شي او د طالبانو مهیله دا ده چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي.
مجاهد صاحب، د جان بولټن خبره تاسو په رپورټ کې واورېده چې ویل دي چې دوی کله طالبانو سره د سولې موافقه هم وکړي یو شمېر عسکر به یې په افغانستان کې وي. دا خبره ستاسو په نظر د سولې سره څونه مرسته کولای شي او څومره ستاسو له نظره د منلو وړ ده؟
بدون شک د امریکایانو شتون په افغانستان کې په خپل یو مشکل ساز دی. زه شخصا د افغان په صفت د هیڅ بهرني هیواد اسکار یا منګل ته بغیر ډیپلوماټیکي اړیکې لرو دنیا سره نور باید افغان حاضرن د جدا بهرنی اسکر په افغانستان کې ووسیږي. مګر متحده ایالات چې د افغانستان یو ستراتیژیک همکار دی او دوی سره تړون امضا سوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د افغانستان ولس سره د سولې رسیدو لپاره او د اقتصادي لحاظه باید افغانستان د باسازۍ او نوسازۍ او د ترقي او پیشرفت لپاره مرستې وکړي. هغه پیسې چې دوی په جنګ کې مصرفوي او په جنګي عسکرو کې مصرفوي که دا پیسې د افغانستان حکومت ته په یو شفافه ډول ورکړل شي دلته افغانان خپل امنیتي ځواکونه لري دا تقویت شي دوی ته ښه تجهیزات ورکړل شي صلاح او امکانات ورکړل شي افغانان حاضر دي خپل وطن خپله دفاع وکړي او هم به د جنګ لاملونه کم شي. تاسو پوهیږئ چې درې ګټې لري د امریکایانو نشتون په افغانستان کې. لومړی دا چې دغه کوم هیوادونه چې د امریکا په ضد د افغانستان د حکومت مخالفین تقویت کوي دا به نور نه تقویت کوي. دوهم د جنگ بهانه به مخالفینو ته د دولت نه وي چې ګویا افغانستان اشغال شوی دی. دریم د امریکایي یو عسکر په افغانستان کې درې وی میاشت تر لس زره ډالر زیات مصرف لري.
مجاهد صاحب د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی نادر خان کټوازی د استدلال کوي چې وای دلته نوري وسلوالي ډلې دي د غوی د پاره افغانستان ضرورت لري چې یو شمیر بهرني عسكر دلته پاتې شي.
ازده کټوازی صاحب نظر ته احترام لرم، هغه د خپل شخصي نظر دی، خود ما نظر داده که په افغانستان کې صلح راسي، امنیت راسي او دغه کم تجهیزات او امکانات د طالبانو سره دی او کم تجهیزات او امکانات د افغانستان د حکومت سره دی د اویاوی مې کلیزه کار تکرار نسی تیار سره دا چور کی کباړی کی د داخ مدیریت سی او د تجهیزات او امکانات یو لاسی هیڅ تورستی ډله حتی هیڅ هم سایه هوا د افغانستان د ضرر نسی.
ډیر زیات مننه مجاهد صاحب. ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د امنیتی چارو د کتونکو محمد اگل مجاهد صاحب نظر واروید تا دوی خپل نظر دی. تاسی دا آزادی رادیو آوری
جنگ دولکش دی سول خواهد
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
اوس با فیروز عزیزی اقتصادی خبر نولانده کریم.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دغه هیواد نه یو شمیر نور بهرنیو هیوادونو ته د کیندل شویو قانونو د صادراتو د پراختیا لپاره هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفین ازادي رادیو ته دا هم وویل چې له دې وروسته به کیندل شوی صنایع په هیواد دننه پروسس کیږي او د افغانستان په نوم به نور هیوادونو ته صادریږي. د ښاغلي متفی په خبره د ټولو کیندل شویو قانونو په تیر بیا د تالکو د کان په برخه کې د حکومت هڅه دا ده چې ټول پړاوونه یې په هیواد دننه تر سره او نور هیوادونو ته صادر شي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د افغان کیندل شویو قانونو توکي د نور هیوادونو په نوم په ناقانونه ډول صادرېدل. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې ګڼ شمېر ښځو ته د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې دي. له دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هرات د کرنې ریاست لوري د دغه ولایت په کوروخ ولسوالۍ کې یو شل ښځو ته د خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پروسس وسایل سپارل شوي دي. دغو کروندګرو ښځو ته د وسایلو د ویشلو هدف کرنیزو محصولاتو ته د ښځو لاسرسی، د خوراکي توکو د خوندیتوب تامین او د کاري زمینې برابرول ښودل شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په سلګونه ښځې د زعفرانو، پستو او ځینو نورو کرنیزو محصولاتو په چارو بوختې دي چې له همدې درکه د خپل کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایی ډالر څلور اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلدارې یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه شپږ دېرش افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې یو شمېر دیموکراتانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له نږدې کسانو غوښتنه کړې چې له روسیې سره د جمهور رئیس ټرمپ د احتمالي ارتباط په اړه دوسیې ورسره شریکې کړي. سپینې ماڼۍ دا کار غندلی دی. نوریاس نوري دا مسله کتلې ده د دوی په سټوډیو کې. دی نوري صاحب، اول خو ولی سپین ماڼۍ دا کار غندلی دی او دا سخت عکس العمل ولی څرګند کړی؟
بلې فرشته جان، سپین ماڼۍ په استازو جرګه کې لکه څنګه چې تاسو ویل، د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوی چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالډ ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپین ماڼۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یوه انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. د کانګرس د استازو جرګې له روسیې سره د سپین ماڼۍ د اړیکو د ادعاو په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو، ادارو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د ماهي د کب له نیولو سره تشبیه کړي او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ بللې او د هغو ادعاو په اړه او دغه ادعا ستړې کېدونکې هڅې بللې او هغه چې د په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا تر اوسه پر مخ وړل شوې دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نډلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي.
اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتو کې په دې اړه چې شایع په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات چې وسول او ولسمشر ډونالډ ترامپ وګټل، شایع روسیه لاسوهنه کړې وه او په دې اړه څېړنه کېږي چې آیا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین کارکونکو یا هغه ته نږدې کسانو له روسیې سره په هغه وخت کې ارتباط یا نږدې راکړه ورکړه درلوده که نه درلوده. نوري صاحب، د امریکا د استازو په جرګه کې ډیموکراتانو چې دا غوښتنه یې کړې، دا اقدام یې کړی، دوی څه وایي او له کومو ځانګړو وګړو او ادارو څخه یې غوښتنه کړې دي چې دوی سره د اسناد او مدارک شریک کړي؟
د کانګرس د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، د قضایي کمیټې د دې جرګې قضایي کمیټې مشر جیرالد نډلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي، ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. دغه کمیټې چې مخکې مو ویلي یو اتیا افرادو او ادارو کمپنیو ته دغه لیکونه استولي، په هغو کې روسي میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني الاصله امریکایي سوداګر ایرکلی کاویلادجی او په کمپنیو کې په سان پیټرزبورګ کې اندیره یوبکنی پریګوژن چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي او که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارو به هم مخ ته لاړ شي. کله چې له ډونالډ ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغې څېړنې سره همکاري وکړي، ترامپ وویل د تل په دې اړه همکاري کړي او بیا هم همکاري ته چمتو دی. مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ډیموکراتانو دغه وروستی اقدام وروسته له هغې کېږي چې د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې له روسیې سره د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه له تیرو څو کلونو راهیسې څېړنې پیل شوې دي.
ډېره زیاته مننه نوریدونکو. تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري دغه لنډه شننه واورېده چې په امریکا کې د انتخاباتو او د روسیې سره په تړاو تمرکز پکې سوی و. دغه رپورټ تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ویلولی د ازادي راډیو ټکی کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زما همکار حمید مومند په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه لري او د ورځپاڼو سرمقالی کتلی دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دوحه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلی دی دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسېدلی دی، تر اوسه پرې پر زغرده خبرې نه شي کېدی. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو او ځوانانو وارخطایي ته چې ولیدلی شي، نو ښکاري چې د دوحې خبرې ډېرې وړاندې تللې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یوه یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي او دوهمه مسله د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د ورځپاڼې په وینا دواړه موارد خام دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هیڅکله نه ده. د ښځو او نارینهو په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هیڅکله هم نه تړلې کېږي او دا ممکن هم نه دي. ورځپاڼې لیکلی ده چې دا به د ولس په خیر وي چې د 150 میلیونو افغانانو له سره د جګړې او مرګونو سوری لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هیواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هیوادلو ته ورځپاڼې بیا خپل بحث په دې پیل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هیواد بیرته پخواني حالت ته ورستون کړي. ورځپاڼې لیکلی ده چې په دې ترڅ کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه کې د اوسني نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهالې حکومت دې رامنځته شي. ورځپاڼې لیکلی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دوه اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملیارمن ورځپاڼې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کېږي او ویل کېږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې دوی پر طالبانو دا باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. ورځپاڼې دا ټکی د خورا زیات اهمیت وړ بللی او لیکلی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغانستان له 30 کلونو راهیسې د جنگ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدای شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو 5 پړاو روان دی. افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
السلام علیکم محمد رضا آزادی رادو کارکون کو او اوریدن کو تو سلامونه وایم د دې آزادی رادو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب شری आवाज د دولپور چوا کو ته سي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله موږ دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخفل اسناد په لاس ورکړي انیشیټ کوم اسناد مو تر کړی خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو د دمدار کاغذ په لوا کې ورکړي او تاسو دغه مې او موږ تاسو سمجه کې اواخو د بیا ځلا د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه ته تام د په پرما د پاک د تذکرې جوړه کړې ګرانا هغه جوړه کړله نو اوس تذکرین پوری جوړه کړلې او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو د کرای کور کې وشي ګو دلته څو ورته چې ورته اداره پیدا کا دا ولې نه راکې سکل کوم ځکه ورکړي کې سکل کوله موږ لا غیر نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې دا ختم د کړي کمیشن نه د کړي اصلي دا یو کال چې کمیشن نه د کړي اصلي دموږ आवाज دا دغه چا چا وکړو چې سلام علیکم ډیر مننه د بازار د مربوطاتو څخه سره په اړیکه کې چې د هرات ولایت نه خبره کوو در سره وروره دغه مو یوازنۍ هیله ده وروره چې موږ د بارانو او د لوزې د تندو سره ډېر مخ یو دغه د هرات حکومت موږ د بارغس ولایت مهاجرینو سره هیڅ پاملرنه نه ده کړې وروره نو یو څه پاملرنه کوو چې د بل شي د نسته د بل شي د کوو چې د بل شي د نسته وروره بیا د دې ماته تشناب د وسې وروره د ډوډۍ د خوړلو پاملرنه نه سره سره کړې ډوډۍ د خوړلو پاملرنه را سره وسې د اوبو د نسته کړه اوبو د وسې وروره د توسو د کمپال د نسته کړه هغه در سره وسې وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسته که هغه را سره وسې وروره قربان سم د غله د هر سوج نسته وروره موږ مخوي واسونځه مونږ نه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اوریدونکو د افغان بی سیم پر اتصالاتل شمیره باندې د پیغامونو سیستم نن کار نه کوي نو تاسو لطفاً فیسبوک او ټویټر ته ولاړ سئ د ازادي رادیو پروګرامونو د خپل نظر را سره شریک کړئ دغه سیستم باندې به همکاران کار وکړي او کله چې جوړ شو درته اعلان به کو اوس به ملالی بشیر خبر وړاندې کړي
تاکل سوی ده د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوی وټاکي افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی دی د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن د کرکټ 50 اووره لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل کړه افغانستان لومړی بیټینګ کوي امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشوقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي چین په دفاعي لګښتونو د چین دفاعي لګښتونو پر روان کال په 2019 کال کې 5% زیات سي او یو اروپایي څېړونکي ډله وايي په ایډز اخته یو برتانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانټ وروسته لدی وژونکي ناروغي څخه ژغورل شوی دی
اوس هم فرشتنی دا د صحت پروګرام درته وړاندې کوي دا پروګرام د یک شنبې په ورځ لایف خپور سوی نو لطفاً پروګرام ته ټلیفونونه مه کوئ دا یې ثبت سوی پروګرام دی او یوازې وایوری او خوند واخلئ د ازادي راډیو اوریدونکو په 2 بجو مو بله خبري خپرونه پیلېږي
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین شنونده های عزیز در این مورد در مورد مشکلات بینایی صحبت میکنیم و دکتر سیف ولی نادر متخصص امراض چشم در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویه اما پیش از او یک گزارش در مورد بینایی تهیه شده که با هم یک جا مشنویم وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان می کند
عوامل مثانی یا میکروبی که به حساب متراخوم میگیم یا گلوکوم یا آب و بعد تقیبی از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن از سبب ضربات و از سبب جنگ ها و اینا تقیبا این 4 چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم های سهر که بر ما را پور رسیدن یعنی لطا را پور داشت
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تأخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می سازد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می گوید که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب می شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر سلام والدین که کودکانشان نابینا به دنیا می آیند باید در همان لحظه های اول زندگی شان به دکتر مراجعه نمایند در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد دکتران متخصص می گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود 80% آن قابل تداوی و معالجه است دکتر احمد شاه سلام در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می گوید
مریض از هر سببی که دیدش یا کم می باشد موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند استفاده غذای درست محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا از صدمات، چه در حالی که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با عینک داره که باید به اون وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشن اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی و یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشن اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت سطح می گویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، نگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت می کند. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوه دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دکتر صاحب برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مشکلات بینایی یا کوری چشم یک معلومات بدین که چی نوع بیماری است؟
دقیقاً. اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیز ما و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که در صلح و صفا زندگی داشته باشن. طوری که شما یادآور شدین امراض متعدد میتونه باعث نابینایی کم شدن دید نزد ما شود. یک یار ما به صورت عموم میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم. یک امراض ولادی است که به صورت ولادی میتونه سبب نابینایی شود و دسته دوم امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونه سبب نابینایی نزد ما شود. عوامل ولادی متعدد زیاد است. یک قدم اول استفاده غیر معقول ادویه‌جات میتونه سبب نابینایی نزد اطفال در زمان ولادت باشه. مثلا مادرها خودسرانه و در جریان حمل از دواهای خودسرانه استفاده میکنند، یا یکی تغذیه درست در زمان حاملگی نمیداشته باشند، و یا تروما و صدماتی که وارد میشن اونا همگی میتونند باعث کاهش دید و یا نابینایی نزد اطفال شوند. و همچنین امراضی که در دوران حاملگی مادر مصاب از اون میشه، و امراض هم بعضا میتونه که بالای چشمای اطفال تاثیر کنه و سبب نابینایی یا کاهش دید نزدشان شوند. و همچنین قرابت های نزدیک هم میتونه که سبب سوی تشکلات در مجموع و سبب سوی تشکلات چشم و نابینایی نزد از او والدین شوند. قسمی که من خاطرش دیشب در یک مریض داشتم در معاینه خانه هم بودم، در دو چشمش نابینا و یک طفل دیگه شام سوی تشکلات ولادی داشتن که اون بعد از یک سال و 7 ماه گفتن طفل ما فوت کرده بود، طفل دیگه شام
نابینا به دنیا
آمدن. ما از او خواهش کردم که او را شفاخانه به من بیارن که من بستر کنم، معاینات کنم، عملیات. امروز تا وقتی که طرف می آمد منتظر شهر ششتم، شماره تلفنشان هم گرفتم، زنگ زدم تلفنشان گل بود، خواستم که باید اونا تداوی شن. بعضا غفلت های هم می باشد
خانواده
سلنگاری میکنه، طفلا را نمیارن به وقت موقع درست، چون اکثر طفلایی که وقتی که ولادت میکنن در مراقع اول اگر مراجعه میکنن میدانن با تدوی هایی که نزد ما هست اونا میتونن شفایاب شن، ولی غفلت های والدین هم سبب نابینایی شن. و دیگه امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونه سبب نابینایی یا کاهش دید شود. مثلا خود تراخوم است یا کوکره است که میتونه سبب نابینایی شود. اگر تداوی با وقت شود میتونه که دید خوب داشته باشیم، در غیر از نابینایی ده سبب میشه. دیگه بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم که میتونه هم به صورت ولادی هم میتونه نزد طفلا موجود باشه.
بلند بودن فشار سبب نابینایی هم میشه؟
دقیقاً. یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم یا گلوکوما سبب عمده نابینایی را در تمام دنیا و همچنان در افغانستان هم واقعات بسیار زیادش ما داریم. که
دلیل از چیز که فشار چشم بلند میشه؟
در حالت نرمال یک قسم مایع در داخل چشم تولید میشه. این مایع سبب تغذیه چشم میشه از طرف داخل و این مایع دوباره بعد از اینکه همین تغذیه چشم و فرم چشم ثابت میسازه دوباره یک قسم قناتاز در کنار سیاهی چشم که از اون قسمت دوباره خارج میشه. همین علت ها سبب از این میشه که همون قنات ها بند شوه و همین مایع نتونه از اونجا تخلیه شوه. همین نشدن تخلیه سبب تجمع همین مایع میشه. این مایع با سبب از این میشه که فشار چشم بلند بره. گرچه که استعمال خودسرانه بعضی ادویجات هم سبب ازیالت میشه، تروما ها یا ضربه هایی که به چشم وارد میشه هم سببش میشه. تأخیر در تداوی بعض از امراض چشم، مثلا التهابات چشم، پرده چشم، اینا همه اگه میتونه سبب به وجود آمدن فلپلن شدن فشار چشم شوه، و فشار چشم اگه به موقع تداوی بشه میتونه که دوباره دید ما اعاده شوه. اگر به موقع تداوی نمیشه و دید را که ما شما توسط از این مرض از دست میدیم غیر قابل تداوی میباشن، یعنی عمو دید میتونه در مراحل ابتدایی تداوی شوه که دکتر میتونه مریض خود را ببینه و تحت تداوی قرار بده. اگر مریض ناوختر میاد یعنی مقدر دید خود
مشکلش
بیشتر میشه. و رازش هم قسمی است که میخوایم یادآور شیم.
بله بفرمایید.
یک علت عمده نابینایی است.
خب دکتر صاحب شنوند داره میگیریم بعد از صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از ولایت سمنگان شما.
از ولایت سمنگان. بفرمایید سوالتون رو بگوین.
خب از دکتر صاحب من سوال داشتم درباره خودم. تقریبا 27 سال پیش توسط همین انفجار چشم و بینایی خود از دست دادیم. ما وقت قدر امکانات مثل که عالی هست، از دکتر یک دکتر صاحب یک مشوره میخواستم که اگر عالی ما در کدام جای مراجعه بکنیم، یا در این دوست از شفاخانه که در داخل کشور باشه، امکاناتی ازی هست که چشم ما تداوی شد و مطلق نابیناست.
خب احساس روشنایی را میکنین یعنی
میفهمین؟ نه خیر
اصلا هیچ احساس روشنایی را ندارین؟
نه خیر.
تشکر. جواب شد.
بفرمایید دکتر.
یک از علتهای عمده نابینایی در افغانستان که واقعاتش به نهایت نسبت به خارج بیشتر است، واقعات تروما است که به چشم وارد میشه. واقعات تروما در قدم های اول اگر مراجعه میکنه مریض، تداوی های بسیار خوب در دسترس ما قرار داره. یعنی هر قسمت چشم که تخریب شده بود میتونیم توسط عملیاتی که نزد شروعت میگیره دوباره ترمیم شوه و بتونه دیدش اعاده شوه. ولی وقتی که واقع سر از این واقع وقت زیاد دیر میشه، اون ساختمان های چشم که تخریب شده ترمیم نشده بلکه به طرف تخریب پیش میره، تا اینکه ما احساس نابینایی نزد ما تأسیس میکنه. تا وقت ما امیدوار میتونیم باشیم با این مریضا که احساس روشنایی نزدشان موجود باشه. وقتی که اونا احساس روشنایی را نمیکنه، یعنی عصب داخل چشم کلان تخریب شده، دوباره یاده تا دید دوباره نمیتونه که یاده شوه. ولی سر از این پروژه هم کار روان است.
یعنی در بیرون از کشور هم امکانش نیست؟
نه فعلا اون نیست، ولی کار روان است. تا یک اندازه پیش رفته که بعض از وسیله های الکترونیکی ساخته میشه که میتونه سیاره های نوری را انتقال بده به داخل دماغ که دید خود ما میتونیم از اون طریق اعاده بکنیم. ولی فعلا اون نهایی نشده. تا فعلا نظر ما این است که چون آل در هر جای شفاخانه چشم از در مزار، کابل، قندار، هرات، جلال آباد و بعض ولایات دیگه ما به همچو واقعی که مواجه میشیم کوشش کنیم زودتر
مریض زودتر
به نزد دکتر مراجعه بکنه، چون امکانات تداوی بسیار خوب است. میشانه که بعد از عملیات های یا تداوی های که نزدشان اجرا میشه دوباره دیدشان تامین شوه یا یاده شوه.
سلامت باشین. در مورد آلاشنانده ندارین؟ در مورد ملت هایی که پیشتر صحبت میکردین اگر مورد ادامه بتین؟
عرازی که مریض گلوکوم از خود شکایت میکنه، اولا یک احساس مخشوشیت در دید است، میگه دید یک مقدار کم شده در یک چشم یا در دو چشم. بعد از او یک مقدار سرخی در چشمشان پیدا میشه و اشک ریزی در چشمشان احساس میکنن. درد است، گفه دیگه درد است. گرچه که بعضا انواع گلوکوم یا بلند بودن فشار چشم طور است که درد هیچ موجود نمی باشه، ولی فشار چشم بلند است. ولی بعض انواع فشار چشم، بعض انواع دیگه شما است که اصلا هیچ فشار چشم بلند نیست ولی مرض فشار چشم نزدش موجود نمی باشه. ولی در تمام انواعش میتونه که دید کاهش پیدا بکنه به مرور زمان. مریض که احساس میکنه که یک مقدار درد چشم داره، و یا سرخی چشم داریم یا ای که کاهش دید نزد ما پیدا شد، باید زودتر پیش دکتر مراجعه بکنه، چون اکثر هموطنان ما در این مراحل که مواجه
میشن ابتدایی مراجعه
نمیکنن، در مرض فشار چشم اکثرا کوشش میکنن که تداوی خودسرانه بکنن، که همین تداوی خودسرانه برای که تکلیف
مشکلشون زیاد
میکنه، هنوز زیادتر میکنه و باعث پیشرفت مرض میشه. تقاضای ما است که کوشش بکنن که امراض چشم، خصوصا وقتی که یک کاهش دید نزد خود احساس میکنن، زودتر نزد دکتر مراجعه بکنن تا که علتهای عمیق چرا کاهش دید نزد احساس کرده پیدا شه و تداوی شه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. سرزنگ محترم دکتر صاحب سلام علیکم. عبدالخیر وطندوست این پروانه.
آه وطندوست بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوال تانه بگوین.
مننه قربان شما. خورجان ایدغه یو څه سیاستری چې دا پخلای کوي یا دا دود دوستر کو ته تاوان کوي کنه کوي، او بل ما یو مرګ راځي دا شاخه کارونه کوي دا په ساره کې ډیر خوريږي یا خسترګي والی دي وایده پرده پر اخوريږي. آیا ادم به دې دوايي وکړي نه ته تغییر خوري کا تر هم کېږي دم د نابینایي ثواب ګرځي او
سلام علیکم. سلامات وطن دوست. اگر خیزی که پا کور که چی پخلی پخوی یا خور دود سر مواجی کیگی، آقوی باید کوشش بکی یا زین خبر در چه باید مراحت بکی ترسو چه استرگی بیا خراب نسی یا نبینایی یا کاهش دید ورد پیدا نسی. کوشش که چی پخلی کوی یا لیک اگر مواد باید استعمال که پا چی پخوی ور سر چی دیر دود و نلری، او یا ځان کوشش کړي دود نه لګ لره وباسي، او یا خوبی سره جریان په هغه چې پخلی پخوي کوشش کړي چې خپل سترګې ورسره پاکې کړي، او که سترګې بیا ورسره حساسیت ډېر درلوده، یعنی کله چې پخلی پخوي یا بل شی کوشش کړي مثلا سترګې خارښ پیدا کوي یا درد پیدا کوي یا ډېر وښکې کوي، دا د دې علامه ده چې یعنی سترګې د دې شی تحمل نه لري، او دا که ادامه ورکړي ورو ورو نظر کمیږي، سترګې خرابیږي. دل وجه کوشش وکي چې نور به دا کار سره ځان مواجه نه کی تر څو چې سترګې بیا خراب نه شي. واغه خلک چې درون درون کارونه کوي، نو په سترګې داسې وای خپل سترګې داسې احساس کوي چې نظر مې کم شوی ده، هغه حتما بوج راځي په سترګې باندې او فشار رسیږي په سترګې باندې، او داسې احساس کوي ځینې وخت چې نظر کم شوی ده. هغه خلک باید خپل سترګې یو پله ډاکټر ته ورسي وګوري چې کوم بل مشکل لري که نه لري. که مشکل و نه وي کیدای شي چې خپل وظیفه ادامه ورکړي، درون کارونه د سبب د دې نه کېږي چې سترګې خراب شي، ولې که سترګې مشکل ونري سبب ګرځي چې سترګې خرابي پیدا کړي، ډېره وجه باید ډېر متوجه اوسي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. نه ما یو پوښتنه د جریل زندانی عمل درنه.
بفرمایئ نو وین سوال تنه
ډاکټر صاحب. ما په دې سترګې باندې یو پرده راغلې ده، دواړو سترګو باندې دغه کله ډاکټر ته سترګي وخوځي هغه وایي دا خدا او دا غیر د عملیات نه بل رقم لمنځ نه ځي. نو ما دا په پوښتنه به دغه وخت کوم وجوهات العمل په سترګ راځي، او بل غیر له عملیات نه بل کوم لاړ لري کنه؟
نه،
او د دې لپاره څه کول پکار دي دا زیات نه شي.
خاطر او وخه دا پرده چې پیدا شوی د پخپل د سترګې پرده پیدا شوی، کدا سی یو سوروال غوخه په سترګې راغلی؟
نه، د څه خړه غونډه پرده ده معلومی لکه غوخه.
خا دا زنه واخه سترګې سوروال خارښتم لري نه؟
خارښتم لري، سوروال هم لري، بریخیم و سره او بعد وخت دې خو دې کله خوب کوم سترګې
شوی. ان شاء الله دا کوم خبر نه ده، دا مونږ ورته ترجمه په انګلیسي ژبه وایو، په دری کې مونږ اضافهګي غوخه ورته وایو، او زین خلک هغه ته ناخونه کوي. دا د خاور او دود او د شان نه پیدا کیږي، او کوم ځای چې هوا ډیر وچوي یا داسې هوا پاک نه وي هغه ځونه دا رامنځته کیږي. یا زین امراض ده چې دا هغه امراض هم د سترګې امراض یا د ځان امراض ده چې کیدای شي سبب ده د ناخونه کې اضافهګي غوخه وسی. دا نو چاره هغه چې ډاکټر څه وایلی ده عملیات، اول عملیات هم په وخت کیږي، داسې نه چې ډیر خام وي مونږ هغه عملیات کو. هغه چې لیک په خسي مونږ هغه سترګې نه ایستکوو، ډیر اسان یو 15 دقیقې عملیات دغه ایستکیږي، او ترسو چې هغه وی کله کله سترګې سوروالې پیدا کوي، اوخ کې کوي، خارخ کوي، خصوصا هغه وخت چې مونږ تازه بی خوب وسو یا په کار کې وي یا خبر دو سره مواجه کیږو یا شاور نیسو یا سامبو او شامپو په سترګې لارسي، هغه وخت سوروالې پیدا کیږي. دا کوم خاص ضرر په سترګې نه لري، او په همدغه خارخ تو سوزې سره اوخ کې په سترګې پیدا کیږي، سوروالې پیدا کیږي، او کیدای شي چې نظرم کم شي او کله پاس نجی چې دی عملیات سي دا ټول مشکلات را فکیږي دا خاص مشکل نه ده ولا کېده چې مونږ او تاسو دینه مراقبت ته مو کو مراقبت تاسو چې یو تور عینه کې پسترګ وکو باندې چېزو او فورات کې سالور 15 دفعه خپل سترګ یا خوبې سره پریو او د شامپو او صابون لګ لګ ځان وساتو ان شاء الله بیا ور سره اړیم کوم مشکل نه پیدا کی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. حق افغان هم دخوسنا
حق مل افغان. افغان صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تاسو په خپل هغې دکتر صاحب ته حداده چې زما تلور کلام زوی ده د یو سترګې کګه شوی ده ول لومړی توپ کې کګان و ده ته مشکل دی.
ها سلام علیکم. زین امراض پسترګې دا چې دې سبب ګرځي چې سترګې داسې کوګوالی پیدا کی دا عامل ډیر ده. عامل یو عامل چې ډیر زیات مزید پن زیات ده او پس له شپږ میاشتنی یا دوه کلنی پیدا کیږي هغه ضعیفي د سترګې ده. یعنی سترګې ضعیف ده چې مونږ او تاسو ورته باید عینکې وای خو هغه عینکې سبب د دې ګرځي چې دید نشونما کی او دینه مخنیوي وکړي چې مونږ او تاسو سترګې ماشومان کاګه نسی. او اساسي اوس چاره لري هغه باید عینکې وایخي او عملیات سي. ځینې وخت مونږ ګورو که عینکې سره د کوګوالی خصو خو نه عملیات وو که هغه سره ښه نسي بیا عملیات چاره مسته کوم خاص مشکل نه ده. ته باید زر تر سره هر څومره چې زر کیږي دا باید سترګې ډاکټر ته ورشي هغه خپل معاینات وکړي. نور امراض هم په سترګې دا سبب د دې ګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کړي، مثلا سترګې پرده وي یا شیشه سترګې خراب وي یا منځ سترګې اعصاب کې یا شبکه نور ځایونه نور مشکلات وي هغوی هم سبب د دې ګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کړي. ولې زیاتره چې پس له شپږ یا دوه کلن شپږ میاشتنی یا دوه کلن سترګې کوګوالی پیدا کوي همغه ضعیفي د سترګې ده چې هغه ته مونږ عینکې ورکوو او که عینکې سره دید نشونما کیږي که بیا هم کوګوالی پاتې شو بیا هغه عملیات کیږي. هیڅ کوم خاص مشکل نه ده انشاءالله.
زنده باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
هم صدای رادیو تنه کم کنین، از کجا به تماس شدین؟
به هلمن ولایت سنگین ولسوالی در سروانکلات زدانم سرد و سرپالی را که هم جوان خبر در سرکوم.
بفرمایید سوال تانه بگیم.
دکتر صاحب بخمیدا پشتر اول سلام مرتبه هم ساست سلام و دکتر صاحب هم جزما رستا سترگ چی ده که چکم سایل بندی امپر پرمایید در رستا سترگ می وشکی کهی او هغه وشکې بیا لار نه وي بس کمزورې شي دا سترګې مې مطلب په لارې کې دا سترګې مې وشکې کې خو هغه وشکې بیسي نه ګرېږي نه ګرېږي او یو اندازه قدر چې تاریخه هم شي نو دا مشکل دا دوه کاله کېږي چې دا مشکل راسره شته نو د دې علاج به چیرې وشي او دا بشي
دا دوامدار اوښکې کوي که نه ځینې وخت اوښکې لري ځینې وخت بیا که نه ده
نه بل وخت نه لري کوم وخت وسایل ته وخېژم لکه مړ شي یا موټر کې بس دا رخصتګې چشکی وشکې کوي نو کوم وخت چې وسایل سره اکثر سم یا مطلب بعد وی هم بس دا رخصتګې او دا مشکل راته پیښ دی خو بیا ځینې دوایې ما کړي دي نو بیا تاسو ته ادات باندې شي څنګه وکړم.
دوه سبب څه دی ګرځي چې مونږ او تاسو سترګې ډېرې وښکې ولري؟ یو دا ده چې حساسیت نه ځینې حساسیتونه دي چې مونږ او تاسو ورسره مواجه کېږو یا خاورې یا دود یا شمال یا ګرمي یا دا شیان یا کوم شی په سترګې ځي سترګې وښکې پیدا کوي. او ځینې ده چې دا یو قسم نل ده د سترګې د کونج کې هلته د سترګې وښکې چې زره راځي منځ ته په هغه ځي او هلته تخلیه کېږي که هغه بند سي هغه هم اوښکې کوي ولې دا چې بند سي بیا دوامدار اوښکې ده داسې نه ده چې کله اوښکې ولري کله نه وي. او ځینې ماشومان چې پیدا کېږي هم کېدای شي چې دا حالت ولري چې سترګې که خوب وي سترګې نښتې ده یا چخرې لري که بیا ویښ وي بیا سترګې نه اوښکې ځي دا پایپ بند ده او دا چاره لري دا تداوی هم کېږي پریول کېږي هم او عملیات هم کېږي دا اساسي چاره لري دا کم خاص مشکل نه ده انشاءالله تداوی ورده که کوم وخت وشو تلمن کې امکانات کم ده خو قندار کې بیا امکانات ده کابل کې بیخي امکانات ده چې زما ورور راسي تداوی کېږي انشاءالله خاص مشکل نه ده.
مشکل خاص نیسته. یک تماس دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. سلام بخیر هستید.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستید؟ از کجا به تماس شدین؟
د هلمند ولایت هستم. روی سوتک خبر
کو. هوتک صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوال تانه بگویید.
دغه مسوال دیده دکتر صاحب سوده د سترګو گل دوا کرا وشي چې د سترګو گل په سر نیور کیش.
دا سو وخت اوس چې دا ګل پیدا سر
دا چې دوه درې کال کې زبل مریض تر سرګ د سرګ د سری وی وښه کولې بار دا چې ګل پر پیدا سو نو یو سرګ و سم سره دا یو سم ده
ښه ډیره مننه ډیره مننه وایم تاسو دا ګل چې پیدا کیږي په سترګې
اسی پیدا میشه
بله علتای متعدد داره
مثلا پښتو بوګین خاطر
علت ډیر متعدد ده ځین وخت په سترګې یو تخریش په شیشه سترګې چې پیدا کیږي هغه تخریش که تداوی نشي میکروب نشي هغه میکروب چې ونی ولا بیا ته سبب د دې ګرځي چې ساختمان د سترګې ما شیشه سترګې خراب شي هلته سپینوال ګل پیدا شي ځین داسې ده چې هغه ګل بیا تداوی سره نه کیږي یوازې عملیات چاره ده چې هغه ګل مونږ استکو د بل سره یا د بل انسان شیشه تا پایوان کهو چه بیرت اغا دیده یاده کیگه زین داست سیده چه لالتا گل نده لالتا دا وایی چیز ما ورور وایی چه سروال لری و خارخ لری دا میکروبی شوه ده دا میکروب نیولی ده دا میکروب لالتا چرک ده دا چرک بیا منگ تداویر لانده نیسو اول گورو چه میکروب سه قسم میکروب ده ها میکروب نویت تشخیص کیگه پس نه مطابق پا مغا میکروب بندی تداویر شروع کیگه ور بندی تداویر سر دا گل لالتا اغا اصلا گل نده اغا میکروب ده لالتا چرک ده اغا چرک ورو ورو تداویر وی سره حقیقت او بیرته دیدی یاده کیږي او بیرته سمیږي او هغه ګل چې بیا سرواله ونلري او درد ونلري او خک ونلري هغه نو کثافت د شیشه د سترګې دا چې هغه باید هیڅ شي او بیرته بل انسان هغه شیشه ورته پیوند کیږي او بیرته دیدی یاده کیږي یعنی تداوی ور خبره
خبره تداوی است. سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک شنو دی دیگه را میگیریم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستی؟
علیکم السلام.
سلامت هستم. خور یعنی سوال می‌دارم یه دکتر صاحب که و مسئله ما نو سرگیم بزرگ و چون سکیز و سکیز و سکیز و نو سرگیم و چون سکیز و درد که چه ده سمشتلی
ده سو وقت که چه ده درد لری اوخ که
تقریبا ده کال که
پا جیم دوبه که یا یواز پا دوبه که دستی که پا گرمی که دستی
پا جیم که می یواز سیلام تنمز نکوی سرگیم درد توی پا دوبه کم گرزاتی
خا داس سروال خارخ ته وخت کم لري یا
بلې سم نه نو وخت ډېر کم نه چې کله وښته شي دا دردم نه کې شو جن نه دا ځي سم
خا ډېر منه ډېر منه خو سلامت سلامت زین وخت تاسې دا چې مونږ تاسې کوم یا هوا سره حساسیت لرو چې په ګرمۍ کې او په یخی کې د حالت پیدا کیږي سترګې سورواله پیدا کی مثلا شمال سره یخی سره یا ګرمۍ سره یا یو شی خورو یا بوی سره یا د شیانو سره یا عطر سره یا زین تیزابي مواد دغه شیانو سره یا هم داسې ګل سره یا شی سره مونږ تاسې حساسیت پیدا کوي یعنی حساسیت لري سترګې مونږ تاسې د حساسیتونه کیږدی چې حساسیت په موسم کې یا نوي کال تبدیلیږي مثلا په دغه شپې ورځې کیږدی چې حساسیت سترګې بیخي زیات شي مثلا په عمل کې د هوا چې لږ تغییر کوي او درختونه ونه دا شیان ګل پیدا کوي هغه وخت دا حساسیتونه بیخي زیات کیږي ځین وخت کیږي چې پته په یخي کې هم داسې وي حساسیت وي شمال سره یخي سره او دا حساسیت سترګې سورواله پیدا کوي خارخ کوي ځینې وخت بیا هیڅ خارخ ته دا شیان نه دی یوازې سورواله هم نه دی یوازې اوښ کې زید سترګې نه یعنی فرق کوي نویت دی حساسیت زما ورور دا حساسیت لري دا ډېر به اسانه ده مراقبت او باندې چیزی کوشش کوي چې عینکې په سترګې کې او خپل سترګې پاکه وساتي خاوره دود نه ځان وساتي لاس سره باید په سترګې ډېر تماس ونه کړي ځکه چې ځینې وخت مونږ تاسو لاس پاک نه ده په سترګې تماس کوي لاس همدغه سبب د دې ګرځي چې سترګې ورسره حساسیت پیدا کوي او ځینې وخت دا چې مونږ تاسو شامپو کاروو یا صابون کاروو هغه سره مونږ او تاسو حساسیت پیدا کوو یا ځین آرایشي مواد چې هغه مونږ او تاسو استعمالوو هغه سبب د دې شي چې حساسیت پیدا کوي یعنی کوشش کو چې مراقبت وکړو مراقبت سره ان شاء الله دا تکلیف ښه کیږي او متوجه شو چې کوم شی سره حساسیت لرو هغه شی ځان وساتو که چې تداوی هم شته ډېر امکانات شته چې تداوی وسي ولی بهترین لاره دا ده چې مونږ او تاسو باید مراقبت وکړو تر څو چې خپل سترګې دا شایان سر مواجی نسی و اساسیت پیدا اونه
در لحظات اخیر برنامه قرار دادیم میشه شما یک توصیه یک جمع بندی داشته باشین بخاطر حفاظت از چشما و دید درست میشه یک صحبت های داشته باشین
طور که میدانیم مهمترین هر اعضای عضو بدن مهم است ولی مهمترین عضو بدن چشم است چشم امون قدر که زیباست باید امون قدر ما شما باید دو توجه داشته باشیم، باید بسیار زیاد دوست داشته باشیم، تداوی خودسرانه نکنیم، کوچکترین مشکلی که پیدا میکنیم کوشش بکنیم تداوی خودسرانه نداشته باشیم. و توصیه دیگه ما ایست در قسمت اطفال عزیز ما، وقتی که طفلا مصاب امراض چشم میباشند کوشش کنند زودتر پیش دکتر چشم ببرن تا در مرضش تشخیص شود. در اون مراحل تداوی نتیجه بسیار خوب دارن نسبت به اینکه بگذاریم که باش خوب میشه و یا تداوی خود سرانه بکنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار صحبت های بسیار خوب داشتین. شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب ولی نادر متخصص امراض چشم جهان سپاس که در برنامه با ما بودین. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ ناصرتان.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio